طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې پروګرام درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د دیارلسمې دورې د نوي درس نوبت راورسېد. هیله ده تاسو به ټول د همدغې نوي درس لپاره حاضر یاي. درنو محصلینو راځئ کتابونه مو راواخلئ. د کتاب 22مه صفحه پیدا کړئ. په 22مه صفحه کې د ګازونو تبادله یا ګاز ایکسچینج همدغه موضوع زموږ نوی درس جوړوي. د دې تر څنګ په دې صفحه کې د اکسیجن لیک یا ګاز ترانسپورټ یا اکسیجن ترانسپورټ باندې خبرې کوو. د کاربن ډای اکسایډ په لیک باندې خبرې کوو. کاربن ډای اکسایډ ترانسپورټ باندې تر څنګ په راتلونکي صفحه کې هم په ځینو مهمو موضوعاتو باندې تمیږو. په تیر پروګرام کې د تنفسي سیستم د فیزیولوژۍ له برخې په ټایډل والیوم باندې پوه شو. په انسپایریټری ریزرو والیوم باندې پوه شو. په ایکسپایریټری ریزرو والیوم باندې پوه شو. په ریزیجول والیوم یا په پاتې حجم باندې پوه شو د سږو لپاره. ترڅنګ په وایټل کپیسیټي او ټوټل لنګ کپیسیټي په دې موضوعاتو باندې پوه شو. هدف دا دی چې دا ټول موضوعات مو په تیر درس کې دا تعقیب کړل زده مو کړل. په نن درسي پروګرام کې د ګازونو تبادله یا ګاز ایکسچینج باندې خبرې کوو. لیکل شوی دی د ګازونو تبادله په الیولای کې ترسره کیږي. د ګازونو یا د غازونو تبادله دا په دې معنی چې فازن یو غاز یا یو غاز هغه اخیستل کیږي او بل غاز بیرته الیولای ته راځي. الیولای تاسو یو کوچنی پوکاڼی فرض کړئ. چې دا یو الیولای ده. په چاپیر کې راګونه شتون لري. غازونه دلته تبادله کیږي. د الیولای په داخل کې هوا ده او په دې هوا کې اکسیجن دی. دا اکسیجن رګونو ته ورکول کیږي او په رګونو کې کاربن ډای اکساید دی. په رګونو کې چې کومه وینه ده په هغې کې کاربن ډای اکساید دی. دا کاربن ډای اکساید د الیولای داخل ته راځي. دې ته تبادله وایي. ګورئ لکه د پیسو تبادله دغه صرفی اصلا د پیسو تبادله ترسره کوي. ته ورځې افغانۍ ورته ورکوې ډالر درکوي یا ډالر ورته ورکوې افغانۍ درکوي. ایکسچینج آف منی د پیسو تبادله دلته د ګازونو تبادله ده. ومو ویل چې د ګازونو تبادله په الیولای کې ترسره کیږي. ګورئ د ګازونو تبادله په الیولای کې ترسره کیږي. اکسیجن د الیولای څخه وینه ته داخليږي. ګورئ اکسیجن د الیولای څخه وینه ته داخليږي او کاربن ډای اکساید له وینه څخه الیولای ته داخليږي. په دې کانسپټ یا په دې مفهوم باندې مخکې تاسو پوهېدلې یاي. ځکه کومه هوا چې موږ ترلاسه کوو سږو ته ځي. په سږو کې په الیولای کې ځای پر ځای کیږي. په دې هوا کې اکسیجن وي. دا اکسیجن له الیولای څخه رګونو ته ځي یا وینې ته ځي، او په وینه کې کاربن ډای اکساید راوړل شوی وي هغه الویولای ته ورکول کیږي. ګورئ دوهم الیکه بیا وایم، اکسیجن د الویولای څخه وینې ته داخلیږي او کاربن ډای اکساید له وینې څخه الویولای ته داخلیږي. دا عمل د انتشار یا ډیفیوژن له لارې ترسره کیږي. دغه کوم عمل چې دی د انتشار له لارې یا د ډیفیوژن له لارې ترسره کیږي. د غزونو تبادله د فشار د توپیر له امله رامنځته کیږي. انتشار یا ډیفیوژن د غزونو لپاره هم موږ لرو. څه ډول؟ داسې یو مثال لري، ګورئ دوه د غاز ټنکی راخلمه، لږ فکر وکړئ دې مثال ته، دوه د غزونو ټنکی راخلمه، د دواړه ټنکی فرض کړئ یو ډول ټنکی دي، دواړه څوارلس څوارلس کیلو ځای لري او څوارلس کیلو یا څوارلس لیټره غاز په خپل ځان کې ذخیره کولی شي. زه راځم په یوه ټنکی کې پنځه کیلو غاز اچوم او په بله کې څوارلس کیلو. د دې دواړو ټنکیو په منځ کې یو اوسپنیز پایپ تیروم، یو اوسپنیز پایپ تیروم، یعنی داسې یو پایپ تیروم چې د دواړو ټنکیو په منځ کې اتصال رامنځته کړي، یعنی وصلیدنه رامنځته کړي، دواړه سره وصل شي. تاسو څه فکر کوئ؟ هغه ټنکی چې په هغې کې څوارلس کیلو غاز دی، دغه غاز به د هغې ټنکۍ پر لور ولاړ نه شي چې په هغې ټنکۍ کې پنځه کیلو غاز دی. تاسو څه فکر کوئ؟ ګورئ ضرور به همدا فکر کوئ چې هغه ټنکۍ چې ډیر غاز پکې دی له هغې څخه به غاز روان شي په هغه پایپ کې چې د بلې ټنکۍ سره وصل دی. د کومې ټنکۍ پر لور؟ هغې ټنکۍ پر لور چې په هغې کې پنځه کیلو غاز دی. دلته ولې دا کار ترسره کیږي؟ علت یې دا ده چې دلته د فشار توپیر دی. په یوه ټنکی کې غاز ډیر دی، په بله ټنکی کې کم دی. د فشار د توپیر پر اساس دغه د یوې ټنکۍ څخه غاز یا غاز بلې ټنکی ته ځي. دې عمل ته هم ډیفیوژن یا انتشار وایي. د لوړ غلظت لرونکي محیط څخه د کم غلظت لرونکي محیط پر لور د مالیکولونو حرکت ته، د ذرو حرکت ته. ګورئ غاز هم ذرې لري، اوبه هم ذرې لري، مالیکولونه لري. د دې حرکت ته ډیفیوژن یا انتشار وایي. د اولې دورې په کتاب کې مو ویلي دي. ښه، ګورئ لاندې دغه دوه لیکې بیا وایم. د عمل دغه د تبادلې عمل د انتشار یا ډیفیوژن له لارې ترسره کیږي. د غازونو تبادله د فشار د توپیر له امله رامنځته کیږي. هلته فشار توپیر دی. اوس راځئ الویولای ته اړیکه ورکو. د الویولای او رګونو دغه اړیکه په دې باندې خبرې کوو. ګورئ دلته هم د غازونو فرق شته دی. لومړی یو غاز په نظر کې ونیسئ، اکسیجن. د الویولای په داخل کې اکسیجن وي، د اکسیجن فیصدي زیاته وي، غلظت یې زیات وي. په وینه کې اکسیجن هلته بیخي کم وي. په وینه کې، خصوصا په هغه وینه کې ګورئ چې هغه د الویولای په داخل کې شته ده، په هغو رګونو کې شته ده چې د الویولای په چاپیر کې دي، په دې کې د وینې البته د اکسیجن اندازه کمه وي. اوس د الویولای په داخل کې چې اکسیجن زیات دی، دا اکسیجن تک کوي. چیرته ځي؟ رګونو داخل ته ځي. د دې لپاره ځي ګورئ چې په رګونو کې اکسیجن کم دی او په الویولای کې زیات دی. د الویولای او رګونو په منځ کې دغسې کوچني کوچني سوري دي. په دې سوریو کې اکسیجن ځي. چیرته ځي؟ رګونو ته ځي. ولې؟ هماغه د ټنکی مثال دی. دوه ټنکی دي، په یوه کې غاز کم دی، په یوه کې زیات دی. د دې زیات غاز نه د دې کم غاز پر لور، یا هغه ټنکی چې ډیر غاز لري د هغې نه غاز ځي هغې ټنکی پر لور چې هغه غاز کم لري. په دې ډول دغه جریان پیدا کوي. د دې کاربن ډای اکساید په اړه ځان ته خبره کوو، ځکه کاربن ډای اکساید جلا غاز دی، اکسیجن جلا غاز دی یا غاز دی. کاربن ډای اکساید بیا په رګونو کې زیات دی. پالیولای کې بیخي کم وي، ځکه پالیولای نه خو غاز ایستل کیږي خارج ته، پالیولای خو اکسیجن زیات وي، نو کاربن ډای اکساید په رګونو کې زیات وي، ځکه سږو ته راوړل شوی کاربن ډای اکساید هغه نو حتما زیات وي په سږو کې، یا خصوصا په هغو رګونو کې چې د پالیولای په چاپیر کې دي. دغه غاز چې کاربن ډای اکساید دی د پرګونو کې زیاتې الیولای ته به ډېر ولاړ شي او د الیولای نه به وروسته بهر ته خارج شي. دلته ګورئ د غزونو فشار کم او زیات وي، نو ځکه ما په وروستۍ جمله کې تاسو ته راوړی دي. ګورئ د غزونو تبادله د فشار د توپیر له امله رامنځته کیږي. ښه، راځي انځورونه تاسو وګورئ. دا انځورونه تاسو ته یو ښه مفهوم درکوي. په دې انځورونو کې اے انځور وګورئ، هیومن ګاز ایکسچینج یعنې د انسان د بدن د ګزونو ایکسچینج. دلته دوه رګونه تاسو ته ښکاري، خو د رګونو مینځ هم تاسو ته معلومیږي. د چپ طرف نه وینه راځي، وینس بلډ په هغې باندې لیکل شوي دي، وینس بلډ این، یعنې وینس وریدي وینه دلته راځي. دغه شفتلي شین ویکټوري چې ورکړی دی په دې لار باندې وینه راځي، او تاسو دا یوه پوکاڼۍ غوندې وینئ دا الیولای دی. ګورئ الیولای داخل ته دغه شنه ګزونه د ورغلي دي. ګورئ په دې انځور کې په لاندنۍ برخه کې الیولای ګورئ، او په چاپیر کې رګ دی. د چپ طرف نه په شین رنګ یا شفتالي شین رنګ، په دې رنګ سره تاسو ته کاربن ډای اکساید معلومیږي، او د رګ نه د الیولای طرف ته ویکټورونه کش شوي دي. هدف ته ده چې دا کاربن ډای اکساید الیولای ته ورځي، او د دې الیولای یا د دې کڅوړو په منځ کې په آبي رنګ سره اکسیجن تاسو ته معلومیږي، او ویکټورونه رګ طرف ته تللي دي، یعنی وینې ته کاربن البته اکسیجن ځي، او دا بیا په رګ کې ټول بدن ته خبري. لومړی زړه ته ځي او له زړه نه وروسته ټول بدن ته. بیا انځور وګورئ الیولس ګاز ایکسچینج. الیولای په دې مینس کې ګورئ د توپ په ډول، او کاربن ډای اکساید ګورئ دغه شین ویکټور چې د الیولای طرف ته مخ دی. کاربن ډای اکساید الیولای ته راځي، او په سور رنګ سره ویکټور اکسیجن رګونو ته راځي. دا ډول تبادله صورت نیسي. ښه، راځو د اکسیجن لیږد باندې خبرې کوو. د ګزونو په تبادله باندې پوه شو، په ټول میخانیکیت باندې انشاءالله تاسو سره پوه شوئ. اوس د اکسیجن په لیږد یا ترانسپورټ آف اکسیجن باندې خبرې کوو. اکسیجن څه ډول انتقالیږي؟ په دې خو پوه شو چې اکسیجن له الیولای نه رګ ته راځي، وروسته په رګونو کې څه ډول انتقالیږي، څوک انتقالوي، د هدف حجرو ته یې څوک رسوي، نه هغه حجره چې اکسیجن ورته ضرورت لري هغه ته څه ډول رسیږي. لیکل شوی دی اکسیجن په وینه کې په دوو طریقو لیږدول کیږي. لومړی له هیموګلوبین سره یو ځای، دوهم په پلازما کې حل شوی. په دوو طریقو سره اکسیجن په وینه کې انتقالیږي. 2% یعنی سل اکسیجن یا که سل دانه اکسیجن د اکسیجن مالیکولونه راواخلو، 2 مالیکولونه یې په اوبو کې حلیږي یا په هغه پلازما کې چې په وینه کې شته ده په هغې کې حلیږي، او 98% بیا په هیموګلوبین کې ځای پر ځای کیږي. هیموګلوبین دا بیا په آر بی سي کې دننه دی. آر بی سي حجرې هغه هیموګلوبین لري. دا هیموګلوبین څه دنده لري؟ دنده یې دا ده چې اکسیجن انتقالوي. ګوره لیکل شوی دی لومړی د هیموګلوبین سره یو ځای، دوهم په پلازما کې حل شوی. په دوو طریقو سره اکسیجن په وینه کې هغه وړل کیږي. یا که په ساده ډول ووایم، دوه ډوله موټر شته دي چې اکسیجن وړي. دوه ډوله موټر دي. یو ډول موټر هیموګلوبین نومیږي، او بل ډول موټر چې همدغه اکسیجن انتقالوي هغه پلازما نومیږي. پلازما خو د وینې برخه ده. موږ وایو چې وینه دوه برخې لري، پلازما او جامده برخه. په جامده برخه کې حجرات تی آر بی سی ډبلیو بی سی د حجرات پکې دي، او په مایع برخه کې البته په پلازما برخه کې مایع دي، پروټینونه دي. ښه، یادونه لیکل شوې ده نږدې 98% اکسیجن له هیموګلوبین سره تړلی وي، یعنی 98% هیموګلوبین وړي. هیموګلوبین د اکسیجن د انتقال مسئولیت لري. د کاربن ډای اکسایډ لیک بند خبرې کو لیکل شوی دی ترانسپورټ آف کاربن ډای اکسایډ. ترانسپورټ لکه موږ وایو چې د ترانسپورټ یا سات ترانسپورټ د ترانسپورټ اداره، یعنی د لیک او را لیک اداره. اوس کاربن ډای اکسایډ څوک لیک دوي، دا څوک وړي، د دې لپاره کوم ډول موټار شته دي. لیکل شوی دی کاربن ډای اکسایډ په وینه کې په دریو طریقو لیږدول کیږي. درې ډوله موټر ورته شته دي. لومړی د بای کاربونیټ په بڼه. بای کاربونیټ دا د یو آیون په شکل سره په وینه کې پیدا کیږي. یا په دې ډول زه وایم چې کاربن ډای اکسایډ د اوبو سره یو ځای کیږي. لومړی کاربونیک اسید جوړوي. کاربونیک اسید دا کاربونیک اسید بیرته ټوټه کیږي، هایدروجن ترې آزادیږي او بای کاربونیټ په لاس راځي. نو بای کاربونیټ ایچ سی او دری د یو آیون دی، نه مرکب، یو آیون دی. او دغه آیون د پوینه کې شته وي، په ځان کې خپله کاربن ډای اکساید لري. کاربن ډای اکساید د بای کاربونیټ په ډول په دې مرکب کې انتقالیږي. دوهم له هیموګلوبین سره تړلی. هیموګلوبین چې کله اکسیجن بار کړي، اکسیجن بار کړي، دا اکسیجن زی 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 چیرته وړي؟ حجراتو ته ورکی. په حجرو کې خو کاربن ډای اکساید هم جوړ شوی وي. کله چې اکسیجن ترې واخلي هلته کاربن ډای اکساید جوړ کړی وي. دا کاربن ډای اکساید هیموګلوبین ته بیرته ورکوي. نو هیموګلوبین د داسې یو مثال لري لکه یو موټر دی، فرضاً د دې ځای نه مزار شریف ته ځي، دې ځای نه بار وړي، له هغې ځای نه بیرته بیا هم بار راوړي. داسې یو مثال لري. خو په یاد وساتئ ډیره کمه فیصدي هیموګلوبین بیرته بار پیدا کوي. اکثره هیموګلوبین یې بار نشي پیدا کولی، هغې طرف نه تش راځي. او کوم بار چې کاربن ډای اکساید هلته شته دی، فرضاً مزار شریف کې کاربن ډای اکساید شته دی، هلته هغه هلته بنډلونه ترې ډک دي. دغه درې ډوله موټرو ته ورکول کیږي. بای کاربونیټ ته ورکول کیږي، هیموګلوبین ته هم څه نه ورکول کیږي، پلازما کې هم ورته حلیږي. پلازما کې هم حلیږي. پلازما فرض کړئ داسې یو مثال لري لکه له مزار شریف نه تر دې ځایه پورې یو سیند دی، د سیند را روان دی، هلته پکې یو څه اچول کیږي تر څو له مزار شریف نه دغه یو څه پکې راشي تر دې ځایه پورې. ځکه پلازما خو مایع ده، په دې مایع کې حل شوی وي دلته راځي. دغه مثالونه ځکه ورکوم د دې زموږ یوازینی هدف زده کړه ده. څه ډول زده کړه؟ مفهومي زده کړه، باید په مفهوم باندې پوه شوی وو. نو کاربن ډای اکساید په دریو طریقو سره لیږدول کیږي. ډېر ډاکټران یوازې دا فکر کوي چې کاربن ډای اکساید یوازې هیموګلوبین انتقالوي، خو تاسو دا زده کړل چې کاربن ډای اکساید د بای کاربونیټ په واسطه هم لیږدول کیږي، د هیموګلوبین په واسطه هم لیږدول کیږي، په پلازما کې هم لیږدول کیږي. اوس په دې پوهیږو چې څوک ډیر کاربن ډای اکساید انتقالوي. لاندې یادونه مو لیکلې ده. ګورئ، د کاربن ډای اکساید ډیره برخه د بای کاربونیټ په ډول یا په بڼه لیږدول کیږي. اکسیجن ډیر د هیموګلوبین سره یو ځای انتقالیږي، خو کاربن ډای اکساید د بای کاربونیټ په ډول راځي صفحه وړوي. په دې صفحه کې د تنفس تنظیم یا ریګولیشن آف ریسپایریشن هدف دا دی چې د تنفس چې کله موږ زیاتوو یا یې کموو، دا څوک تنظیموي؟ ځینې مهال ګورئ موږ ژر ژر سا اخلو، ځینې مهال آرام و سا ژر ژر نه اخلو، دا څوک تنظیموي؟ لیکل شوی دی د تنفس مرکزونه د دماغ په لاندې برخو کې موقعیت لري. لومړی میډولا اوبلنګاټا. میډولا اوبلنګاټا د یوازې میډولا ته ویل کیږي. اوبلنګاټا هم ځینې کتابونو کې ورسره لیکل کیږي. میډولا ابلنګاټا د ټول یو نوم دی. ګوري موږ په عصبي سیستم اناټومي کې ویلي دي چې برین سټیم یا د دماغو قاعده د درې برخې لري. د دماغو ساقه برین سټیم، یو میډ برین لري، بل پونس لري، بل میډولا لري. میډولا ته خپله میډولا ابلنګاټا وایي. دوهم پونس لیکل شوی ګوري کتاب کې. نو په دې دوو برخو کې، د دماغو په دې دوو برخو کې تنفسي مرکزونه شته دي. مخکې مو اشاره ورته کړې ده چې په دې برخه کې د تنفس مرکزونه شته دي. لیکل شوی دي دا مرکزونه د وینې د کاربن ډای اکساید، اکسیجن او پی ایچ کچه کنټرولوي. ګورئ دا مرکزونه چې کوم دي، کوم چې په میډولا کې دي او پونس کې دي، د کاربن ډای اکساید په وینه کې کاربن ډای اکساید ګوري، اکسیجن ګوري او پی ایچ ګوري. پی ایچ تیزابیت او القلیت دې ته ویل کیږي. پاور آف هایدروجن په وینه کې اکسیجن څومره دی او یا کاربن، البته تیزاب څومره دی او القلی څومره ده، دا ګوري. نو د کوم دوه مرکزونه چې دي، دا د دې وظیفه لري چې په وینه کې کاربن ډای اکساید وګوري، اکسیجن وګوري، پی ایچ وګوري. ګوري لاندې لیکل شوي، کله چې د کاربن ډای اکساید اندازه زیاته شي په وینه کې، د تنفس سرعت او ژورتیا لوړیږي. کله چې په وینه کې کاربن ډای اکساید ډیر شي، نو تنفس سرعت زیاتیږي. یو نفر به ژر ژر سا واخلي او ژور سا به واخلي، ژورتیا هم پیدا کیږي. نو ګورئ، ما مخکې ویلی دي چې دا مرکزونه په پورته لیکه کې مو ویلي دي، ګورئ چې دا مرکزونه په وینه کې کاربن ډای اکساید ګوري، پی ایچ ګوري، تر څنګ یې اکسیجن ګوري. که چیرې کاربن ډای اکساید په وینه کې زیات شوی وي، تنفس سنټر عمل کوي، پیغام لیږدوي تر څو تنفس زیات شي. او یا که چیرې کاربن ډای اکساید کمیږي، اکسیجن زیاتیږي، نو بیرته امر کوي چې تنفس ورو کړی او پی ایچ هم ګوري. که چیرې تیزاب زیاتیږي، بیا هم امر کوي تر څو تنفس زیات شي، اکسیجن داخل شي، کاربن ډای اکساید بهر ته ووځي. نو هدف تا ده چې تنفسي مرکزونه دا دغه دنده ترسره کوي. بل لیکل شوی دی د تنفسي سیستم دفاعي میکانیزمونه. تنفسي سیستم کوم دفاعي سنټرونه لري؟ یعنی هغه برخې چې په دفاعي سیستم کې هغه رول لري، یا د دفاعي سیستم سره همکار برخې دي، هغه کومې برخې دي؟ یا تنفسي سیستم داسې کوم کارونه یا کومې کړنې ترسره کوي چې هغه د بدن له ناروغیو وساتي، له میکروبونو وساتي؟ لیکل شوی دي د تنفسي سیستم مهم دفاعي میکانیزمونه عبارت دي له لومړی مخاط یا میوکس. په تنفسي سیستم کې مخاط شته دي، په تنفسي لارو کې مخاط شته دي. دا سریښناک مواد دي، ګرد نیسي، دوړې یا تر څنګ یې میکروبونه دا رانیسي، په هغې کې خاخیږي. یو دوهم سیلیا لري، باڼه، کوچني ویښتانو ته ورته جوړښتونه لري. کله چې دغه مخاط اضافي شیان راګیر کړي، پکې خاخ شي، سیلیا حرکت ورته ورکوي، پورته راباسي. او یا سیلیا په یو بل میکانیزم سره دا کوچنیو بڼو یا وښو ته ورته شکل لري، ګرد نیسي، میکروبونه په اسانۍ سره رانیسي. ښه، دریم ټوخای یا کف ریفلیکس. ټوخای هم دفاعي میکانیزم دی. کوم میکروبونه چې فرضاً تنفسي لارو ته داخلیږي یا ګردونه د بهر ته راباسي، یو ناڅاپه ټوخای رامنځته کیږي، په زور سره هوا له سږو بهر ته وځي او میکروبونه اضافي شیان بهر ته ایستل کیږي. څلورم فرنجای یا سنیزینګ ریفلیکس. د فرنجی اکاسا ریفلیکس عکس العمل یا اکاسې ته ویل کیږي. نو د فرنجی پر مهال هم ټوخي ته ورته، خو فرنجای څه ناڅه شدید وي او په یو دم سره اضافي میکروبونه یا ګردونه بهر ته باسي. پنځم الیولر مکروفاژونه. لیکل شوی الیولر مکروفاجز. د دې په اړه مو ویل چې دا په الیولای کې مکروفاجي حجرات دي، میکروبونه له منځه وړي. لاندې لیکل شوی دا میکانیزمونه میکروبونه، دوړې او اضافي مواد له تنفسي لارې لرې کوي. کلینیکي یادونه یا کلینیکل نوټس. مهم کلینیکي موضوعات مو د تنفسي سیستم په اړه راټول کړي دي. لومړی، په سالنډي یا استما کې برانشیولونه تنګیږي او د هوا جریان کمیږي. په یاد یې وساتئ. نور همدغه تنفسي سلنډي یا استما د پرتلونکي کې وایو په همدغه درسونو کې. خو په یاد وساتئ، کوچنۍ هوایي لارې تنګیږي او له امله یې سابندي یا سلنډي پیدا کیږي. دوهم په سینه بغل یا نیمونیا کې آلیولای د مایاتو څخه ډکیږي او د ګزونو تبادله کمیږي. سینه بغل یا نیمونیا کوم آلیولای چې دی هغه د مایاتو نه ډک وي، ځکه هلته التهاب وي. کله چې له مایاتو ډکیږي نو هلته ګزونه بیا نو په سم ډول نشي تیرېدلی. ګاز خو دومره نه دی په زور کې چې مایع دې را بهر کړي، ګاز دی یوې کڅوړې ته یا یوې آلیولای ته داخل شي. نو په دې سره تنفسي ستونزې پیدا کیږي، سلنډي پیدا کیږي، ځکه د نیمونیا ناروغان ساه نشي په سم ډول اخیستی. هلته آلیولای د اوبو یا له مایاتو ډکې وي. دریم، سیګریټ څکول د سیلیا فعالیت کموي او د تنفسي ناروغیو خطر زیاتوي. هغه کسان چې سیګریټ په دوامدار ډول څکوي، دغه سیلیا چې کومې دي دا الاستیکي خاصیت لري، حرکت لري، دا حرکت کمیږي او تنفسي ناروغۍ به رامنځته شي، ځکه دفاعي میکانیزم خراب شو. په تنفسي لارو کې مخاط افرازیږي، جمع کیږي، میکروبونه پکې خښیږي خو بهر ته نه ایستل کیږي، ځکه سیلیا حرکت نشي ورته ورکولی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې سیګریټ د تنفسي سیستم لپاره زیان اړوي. لاندې لیکل شوي د تنفسي سیستم اړوند ټولې ناروغۍ په راتلونکي درسونو کې وایو. انشاءالله راتلونکی سبا ورځې درس تنفسي سیستم ناروغۍ پیلیږي. ډېرې مهمې ناروغۍ، سینه بغل، تبرکلوز، ډېرې عامې، دغه ناروغۍ به انشاءالله په درسونو کې وایو. په دې سره د تنفسي سیستم فیزیولوژي هم پای ته ورسېده. لاندې ریفرنسز چې دغه تنفسي سیستم فیزیولوژي مالکوم کتاب ژباړلې ده، دا د ګایټن په نوم کتاب دی. ګایټن فیزیولوژي دا په انګلیسي باندې لیکل شوی ده، نړیوال تخصصي ریفرنس دی. هدف دا دی چې هغه کسان چې د تخصص لپاره ازموینې ورته ورکوي، د تخصص لپاره آمادګي نیسي، دوی مجبور دي چې د فیزیولوژۍ په برخه کې ګایټن زده کړي. ګایټن یو معتبر کتاب دی، ګایټن یو ټیکسټ بوک دی. هدف دا دی چې تشریحي تفصیلي کتاب دی. ګایټن انهال ټیکسټ بوک آف میډیکل فیزیولوژي. ښه نو، په دې سره فیزیولوژي هم پای ته ورسېده. په یاد وساتئ، په دې کتاب کې په دې لومړیو درسونو کې موږ د هاضمي سیستم هیستالوژي هم زده کړه، د تنفسي سیستم هیستالوژي او د تنفسي سیستم فیزیولوژي مو هم زده کړه. له دې وروسته یوه ډېره جالبه موضوع یا یو ډېر جالب مضمون چې هغه داخله ناروغۍ او پتالوژي ده، دغه پیلیږي. هیله ده خپلې آمادګۍ ورته بشپړې کړئ، راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ دیارلسمه درسي خپرونه ده. د دیارلسمه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. دیارلس شمیره پیدا کړئ، وروستۍ دایره ای توری، دغه دایره توره کړئ. تر بل ښوونیز پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. علامو ملشا.
طبی زدکړې واو میډیکل لرننګ. دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.